Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپله دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د دیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې اف بی آر د افغانستان پر ترانزیتی تجارتی مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستانی رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې اف بی آر په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کلابندۍ وروسته به د غزې تړانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپریږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پریښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې تړانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پریښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پریږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبې په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمن یې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوشی نشول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غوی یا ثور نهویشتمه او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې 19مه ده. راستره وسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. و باورې چې ایران له افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنه کړې. ځینې څارونکو طالبان د نړیوالو اړیکو د پراخولو لپاره د کورنی او نړیوال مشروعیت تر لاسه کولو ته هڅوي.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیرېدو سره ونس کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت تر لاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبي زمينه مساعده کړي.
په یو بل مطلب کې به واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه د واګه بندر له پرانستل کې دورسته وای د یوازې یو ځل اجازه و.
موږ د فار د واګې لار ډیره حیاتی ده، موږ ډیره زیاته مهمه ده او دا د افغانستان د فار ډیره لنډه لار ده.
لروسی او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اړیکو د پراخولو لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو په اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. پناریوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې د پای تر رسولو لپاره د اروپای ټولنې او امریکا د ورستۍ هڅو له جزئیاتو خبر شي او ردو ته را سره وسی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخ کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې وشوه پزشکیان ډاډ ورکړ چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوي برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش ډلې پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکارۍ په افغانستان کې دوامدار ثبات نشي راوستلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې پاتل لسمه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د سانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمیر نورو مسایلو خبرې کړې وي. امیر خان متقی شنبه د مې په 18مه د پلاوی په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړي عبادت تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ لبیلابیلو ایرانی چارواکو سره هم وګوري. پامدی حال کې یو شمیر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ لپاره له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. لډلې عیسا قطمر ازادي رادیو ته وویل
امنیت
دی وایي د غرض د دوړو هیوادونو امنیتی مسایل د ایران د پام وړ دي. یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران لدی اړخ مطمئن شي نو د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې د کورنۍ او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل کڅو هم افغانستان د ایرانی محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره لګاونډي هیوادونو سره په تعامل ډول تکیه کوي، خو په اوسنی وضعیت کې واځي دا ډول شپنی او همکاري د افغانانو په ورځنی ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلای.
دا د شاو خو څلور کلونو په تیرې دوه سره ونس کولای چې حداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کی او یو خارجي مشروعیت ته نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریز د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدی هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19مه چین ته سفر وکړي ترڅو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مئی په 19مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان د صادراتو پر مخ د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د پرانستل کېدو راپورونه ورسته د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د یوازې د بندو پاتې شویو کانټینرونو لپاره یو ځل اجازه و او راتلونکي معلومه نه ده. د خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې واګه بندر د افغانستان د صادراتو او په ځنګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وبال او د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه یې وکړه. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر د دې لارې د بندېدو له کبله دوی ته د لکونو ډالرو د تاوانونو د اوښتو خبره کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای په واګه بندرې وازي د افغان سوداګرو بند پاتې سویو کانټینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرې دوه اجازه ورکړل سوي او دراتلونکي پاړه هیڅ نه دی ویل سوي. دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر و بل او دغه ستونزې د دایمي حل هیله څرګند کړه. نو موري زیاته کړه چې په تیرو لشلو زیاتو ورځو کې افغان سوداګرو ته له دې عمله لکونه ډالر زیان اوښتی دی.
توقف زمونږ نه د موټر سپمنګ باندې تاوان راتو. بل طرف ته مارکیټ ډاون شو، مارکیټ تمام ونه رسیدو، مسلسل نور مالونه باندې شو، لار بند شو. دا د یو ځل لپاره ورته اجازه ده، اما خوش بختانه چې لار خلاص شو. د یو ځل لپاره هم دغه یو څلو
د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 24مې نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل سوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14مه دغه موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د تیرېدو اجازه ورکړل سوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیرې اپریل په 10مه اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د وښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ټول ترانزیتي توکو په ورتاک بندیز لګولای و. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع سوي دي او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف سوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې و او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې ویاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په یوه مدته 22 تاریخ وای قبل و تا فلحال
د اپریل 28 تر اوسه هغه ځانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولی له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل، بل د هوا د ګرمۍ له امله و چې میوې له خپل اصلي کیفیت وتلې دي. دا توکي چې باید په کومه پیه پرولل شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالحد هم دوی ته د وروښتو زیانونو په اړه وویل.
پاکستان و هندوستان باندې خپل دا ځکه کو چې باید یتې د خبر د لار کار سره واخی نه د جنگ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندوستان ته د واګه بندر لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیونو ډالر په ارزښت خوچ میوه صادریږي. خو دا چې ټوله سوداګري له دې لارې څومره ده په دې اړه مسؤلینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تېر جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون په روم کې د کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر سورلسم لیو د لوړې د مراسمو په څنډه کې د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره وکتل. د اوکراین د جمهوري ریاست له لوري د خبر شوي بیان له مخې د دې خبرو پر مهال ښاغلی زلنسکی هغه شرطونه چې د روسیې مرکچی پلاوی د تیرې جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې له اوکراین سره د سولې د خبرو په ترڅ کې وړاندې کړي وو غیر حقیقي وبلل. ښاغلی زلنسکی پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې ویلي دي چې اوکراین په رښتینې ډیپلوماسۍ کې ښکیلتیا او د سمدستي او بې قید و شرط اوربند منلو ته چمتو دی. د جرمني خبری آژانس راپور ورکوي چې له ښاغلي زلنسکي سره د وانس او روبیو په کتنه کې همداراز پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو د اړتیا، د روانې جګړې د وضعیت او د اوکراین او روسیې ترمنځ له هرې خوا د زرو تنو جنگي اسیرانو د خوشې کولو د موافقې په اړه خبرې وشوې. د اسیرانو تبادله د استانبول د سولې د خبرو یوازینۍ موافقه وه. د راپور له مخې زلنسکي ویلي دي چې پر روسیې د فشار راوستو ته تر هغه مهاله اړتیا لیدل کیږي چې جګړه یې نوي درولې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ او پوتین له خبرو مخکې هڅه کوي د اوکراین او روسیې د جګړې په مسله کې خپل دریځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دریځ سره همغږی کړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر تیره شپه د امریکا، فرانسې، جرمني او ایټالیا له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې په دې خبرو کې د بې قید و شرط اوربند پر اړتیا او همدارس په دې اړه چې روسیا د سولې په خبرو کې اوربند ته غاړه کېنږدي نو باید بندیزونه پرې ولګول شي بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې سبب معلومه شي چې د روسیې ولسمشر د هغه د شفرزنی بې قید و شرط اوربند منلو ته چې طرحه یې ولسمشر ټرمپ وړاندې کړې او اوکراین او اروپا یې ملاتړ کړی دی چمتو دی کنه. روسیا چې د جګړې په ډګر کې سوکا خو قاطع پرمختګ کوي ویره لري چې له دې اوربند څخه به اوکراین جګړې ته د ځان چمتو کولو په ګټه کار واخلي. په همدې حال کې د اوکراین پاوځ پر دې هواد د روسیې د بیساری پوځي حمله خبر ورکوي. پوځ په یو بیان کې ویلي دی چې روسیې د مې د 13مې پښپه د 203 بي پيلوټ الوتکو په وسیله پر اوکراین برید وکړ. په دې حمله کې په پلازمینه کیف کې یو خځه وژل شوی او درې نور کسان ټپیان شوی دي. پر دنه پتروفسک او دونیتسک سیمو هم حمله شوی دي. اوکراین ویلی دی چې د روسیې اته اتیا ډرونونه یې ویشتلي او 128 نور د اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلي دي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. د چارو یو شمیر پوهان وایي ل روسي او د منځنۍ اسیا له هوادونو سره د اړیکو پراخول د طالبانو د حکومت د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي خپل نړیواله انزوره کمه او د افغانستان له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هوادونو د استازو ترمنځ لیدنې، غونډې او تعاملات په بیساري ډول زیات شوي دي. د دوی خبرې اترې ډیری د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د انرژۍ د پروژو، د پولو پر امنیت او د ترانزیت پر مسایلو متمرکز دي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیوال انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي خوس جنباز د یکشنبې په ورځ د مې په 13مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په برتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو مخې ډېرې عادي دي. د وی خوا خو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په ترڅ کې غواړي چې په رسمي توګه پیژندل شي. خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سخت ستونزې چې اوس سره لاس ګریوان دي دا به حل شي. د بل خوا د سیمې هیوادونو غواړي چې د وی خوا افغانستان د منطقې په مدیریت کې پاتې شي او د بل خوا د منطقې هیوادونو خپل اقتصادي
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړای سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکارۍ رامنځته کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ د مې په 13مه په کازان کې په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې لګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته درستنېدو پر مهال د سفر له لاسته راوړنو ټاکو باله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبر سوي خبر پاڼې لمخې ملا برادر خبر اعلان ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تاتارستان او موریتیا له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګي له ځینې روسي چارواکو سره د دوارخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د مې په 14مه د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکاري وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤول حکومت انځور وړاندې کړي. له دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورنۍ اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
تر کومه چې قوي اقتصادي بیا رغونه رامنځته نه شي د لنډمهالي پروتوکولونه هغه هم د زبرځواکو هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو په ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړې نه بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه معیار کار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې شوې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدراعظم راستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست ملا حمیدالله اخوندزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د $100 میلیون په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې پخوا ښې ګڼل کېدې، ظاهرا د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم د لرې کولو وروسته چې د اپریل په 18مه د روسیې د سترې محکمې لخوا اعلان سو، نورې هم ښې سوي دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هیوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او د هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستای راپور په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې درې اونۍ مخکې پیل شوې د مرکز اړوند د ورغه کلی د لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ چې د دې ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا جوړې شوې وې، مخې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو مادي او معنوي ملاتړ او د هغوی هر اړخیزې مرستې ته د خلکو او همداراز د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅولو، بلخوا لوبغاړي هم ولسته د دا ډول مهمو ټولنیزو پیغامونو پر رسولو او د فوټبال د پرمختګ لپاره دا ډول لیګونه او سیالۍ ګټور بولي.
د خوست په امونی لوبغالی کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوي او هر ورځ ګڼ میلوال نندارې ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغه کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغه کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعیا کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاری ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال راډیو ته وویل
وروستی کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، مهاجرین راستانه شول، هغو ته د یو مورال ورکولو په نیت باندې د دې له خاطر د مهاجر لیک نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې زموږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، آرنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي وړتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس وویل
بس ډېر خوښ یم چې دا رقم د ټورنمنټونو په خوست کې جوړېږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا رقم ټورنمنټونه جوړېږي، ځکه ټول ځوانان دي خپل کوشش دا کوي چې دا رقم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځوان یو مقصد ته ورسېږي. دا رقم ټورنمنټونه که جوړ شي انشاءالله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش د برخې مسولین هم وایي په دې ولایت کې د سپور د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسساتو لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ صوبرۍ کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتدا کړ، او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه استعدادونه په کلی کې پیدا
یاد دی. وی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1928 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخواني ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمېر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
هفتونیم صبح با وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 ثور سال 1404 خورشیدی و 19 مایه می سال 2025 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که کشورش آماده همکاری با افغانستان است. پزشکیان در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران روز یکشنبه با متقی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، پزشکیان در این دیدار گفته که تهران تمایل دارد تا در فضای از تفاهم همکاری های خود را به منظور رفع مشکلات موجود گسترش دهد و کمک به مردم افغانستان را بر پایه اصول دینی و اعتقادی وظیفه خود می داند. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان می گوید که در این ملاقات در مورد روابط دو جانبه و درباره مهاجرین افغان در ایران گفتگو شده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان روز شنبه پس از ورود به تهران نخست با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. متقی در دیدار با عراقچی خواستار خروج تدریجی مهاجران افغان از ایران شد. اداره عواید فدرال پاکستان تعرفه بر کالاهای تجارتی ترانزیتی افغانستان را 10% افزایش داده است. به گزارش رسانه‌های پاکستان که روز یکشنبه منتشر شد، این اداره در یک نامه رسمی گفته است که تعرفه اضافی بالای 10 قلم امتیعه تجارتی افغانستان از جمله ماشین‌آلات زراعتی، جرثقیل، وسایل الکترونیکی و بایلر در کتگوری هایی که قبلا از مالیه معاف بودند وضع شده است. کالاهای ترانزیتی تاجران افغان از بندر کراچی پاکستان به افغانستان انتقال داده می شود. مقام های پاکستانی هدف از افزایش 10% تعرفه را جلوگیری از قاچاق کالاهای تجارتی به پاکستان عنوان کردند. مقام های محلی طالبان در نورستان می گویند که دو تن در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولسوالی کامدیش این ولایت جان باختند و یک تن دیگر زخمی شده است. با گزارش برخی از رسانه های داخلی، غلام رحمان حیدری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در نورستان گفته است که این رویداد دیروز یک شنبه هنگام در منطقه مردیش رخ داد که یک موتر نو پایکاپ به دریا افتاد. علت رویداد هنوز مشخص نشده است. به احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قواعد ترافیکی و خرابی جاده ها از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شود. دفتر جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا اعلام کرده که او به نوع تهاجمی سرطان پروستات مبتلا شده که به استخوان گسترش یافته است. دفتر آقای بایدن روز یکشنبه در بیانیه گفت که تشخیص سرطان پروستات روز جمعه و به دنبال بروز نشانه های در ادرار صورت گرفت. بر اساس بیانیه، جو بایدن 82 ساله و خانواده‌اش در حال بررسی روش‌های درمانی‌اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود نوشته است او و همسرش ملانیا از شنیدن خبر تشخیص بیماری جو بایدن بسیار متاثر شدند. ترامپ افزوده است صمیمانه‌ترین و بهترین آرزوهای خود را برای جیل و خانواده‌اش ابراز می‌کنند و برای جو آرزوی بهبودی عاجل و موفقیت آمیز دارند. جو بایدن از سال 2021 تا 2025 رئیس جمهور آمریکا بود. و اسرائیل اعلام کرده است که پس از 3 ماه محاصره به انتقال کمک های محدود بشردوستانه به غزه اجازه می دهد. چند روز پیش از این کارشناسان امنیت غذایی هشدار دادند که ممنوعیت انتقال مواد غذایی به غزه باعث فاجعه انسانی خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه گفت که بحران گرسنگی در غزه مانع عملیات جدید نظامی اسرائیل در این منطقه خواهد شد و به این دلیل کابینه او انتقال محدود مواد غذایی اساسی را به بیش از 2 میلیون باشنده غزه تایید کرده است. هنوز مشخص نیست که اسرائیل چه زمانی و چگونه به انتقال این کمک ها به غزه اجازه خواهد داد. اسرائیل با وجود اعتراضات گروه های امدادرسان روش ویژه‌ای را برای کمک رسانی به غزه در نظر گرفته است. نتانیاهو گفته که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که این کمک ها به دست جنگجویان نیفتد. اسرائیل در 2 مارس بر کمک های بشری به غزه تحریم وضع کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. مسعود پزشکیان و امیرخان متقی در تهران دیدار کردند.
مسائل امنیتی دو کشور که بسیار مورد توجه ایران است، یعنی ایران از حضور داعش در افغانستان نگران است.
کارشناسان درباره افزایش تماس‌های طالبان با روسیه و کشورهای آسیای میانه چی میگن؟
دو طالبان مخی دیر عادیدی دیدید؟
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها میخواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند.
و در مسائل بین‌المللی، یک روز پیش از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته که کشورش آماده است روابطش را در تمامی بخشا با افغانستان گسترش بدهد. پزشکیان و متقی روز یکشنبه در تهران دیدار کردند. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار با امیرخان متقی سرپرست این وزارت گفته که کشورش آماده است روابط خود را در همه بخش‌ها با افغانستان گسترش دهد. این وزارت با نشر اعلامیه و عکس‌های مشترک آنان افزوده که این مسئله با تأکید بر نزدیکی روابط میان دو کشور روز یکشنبه 18 می در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و رئیس جمهور ایران در تهران مطرح شده است. در ادامه آمده که رئیس جمهور ایران همچنان در خصوص فراهم کردن سهولت ها به مهاجران افغان در ایران اطمینان داده است. وزارت خارجه طالبان در این اعلامیه افزوده که امیرخان متقی نیز بر روابط مثبت و همکاری نزدیک میان افغانستان و ایران، افزایش تجارت، کنترل قاچاق مواد مخدر و توسعه روابط سیاسی تاکید کرده و خواستار آن شده که روند بازگرداندن مهاجران به صورت تدریجی انجام شود. متقی روز شنبه 17 می عازم تهران شد تا در کنار اشتراک در فرم گفتگوهای تهران با برخی از مقامهای ایرانی هم دیدار کند. در این حال شماری از آگاهان امور می گویند که ایران امیدوار است که با همکاری با طالبان در زمینه مبارزه با گروه داعش شرایط را برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با حکومت طالبان فراهم کند. اسحاق اطمر آگاه سیاسی و امنیتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسائل امنیتی دو کشور که بسیار مورد توجه ایران است، یعنی ایران از حضور داعش در افغانستان نگران است و اگر اطمینان از طرف دولت افغانستان بر زنا داده شود، ایران ایرا با یک پوینت مثبت میبینه و امکانات بیشتر روابط بین دو کشور مساعد میشه.
از سوی دیگر شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که طالبان در حدود 4 سال گذشته نتوانستند مشروعیت داخلی به دست آورند یا زمینه را برای به رسمیت شناخته شدن در سطح بین المللی فراهم کنند. به باور آنان تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، افغانستان نمیتواند شاهد رشد و ثبات پایدار اقتصادی و سیاسی باشد. نصرت الله وفا یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
این تا زمانی نمیتونه که موفق باشه و یا هم مردم افغانستان توقعی از دیده داشته باشه که تعهدات در زندگی روزمره از اونا یک تغییر مثبت را به میان بیارد، تا که اداره طالبان به رسمیت شناخته نشن، یک اعتبار به دست نبیارن. و این تعاملات طبعا شرایط خود داره و متاسفانه طالبان نتونستن که اون شرایط پوره بکنن.
این در حال است که در ماهای اخیر روابط طالبان با کشورهای همسایه و منطقه گسترش یافته است. مقام های از چند کشور از جمله پاکستان، قزاقستان، هند و روسیه به افغانستان آمده یا تماس های با طالبان داشتند. همزمان مقام های طالبان نیز به برخی کشورها سفر کردند که به گفته آگاهان این رفت و آمد ها نشان دهنده تلاش آنان برای گسترش روابط خارجی و تقویت جایگاهشان در منطقه است. در ادامه این روند برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله دنیوز گزارش داده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در 20 می به چین سفر خواهد کرد تا با مقام‌های چین و پاکستان در نشست سه جانبه اشتراک کند. این خبر پس از آن نشر شد که وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، روز دوشنبه 19 می به هدف گفتگو در مورد مسائل منطقه‌ای به چین سفر خواهد کرد. گفتنی است که پیش از این به تاریخ 10 می نشست سه جانبه میان طالبان و نمایندگان پاکستان و چین در کابل برگزار شد. در این نشست درباره موضوعات مختلف به ویژه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی گفتگو صورت گرفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کارشناسان میگویند که هدف طالبان از افزایش تماس‌ها با روسیه و کشورهای آسیای میانه کاهش انزوای بین المللی و مقابله با بحران اقتصادی در افغانستان است. هیچ کشوری حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. بیشتر در این گزارش.
با توجه به افزایش روابط و تعاملات میان مسئولان طالبان، روسیه و کشورهای آسیای میانه، برخی کارشناسان بر این باورند که این گسترش ارتباطات بخشی از تلاش‌های طالبان برای کاهش انزوای بین‌المللی و یافتن راهکارهایی به منظور مقابله با چالش‌های اقتصادی افغانستان است. غوث جانباز، تحلیلگر روابط بین الملل، روز یکشنبه 18 می در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هدف کشورهای منطقه از این تماس ها هم بیشتر مهار تهدیدات امنیتی و بهره برداری اقتصادی است تا حمایت سیاسی.
دو طالبان مخی دیر عادیدی دیبی خواه
اهداف طالبان خیلی عادی است. از یک طرف آنها می خواهند تا با جلب کشورهای منطقه به رسمیت شناخته شوند، ولی اینها با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. پس به این فکر هستند که به این ترتیب می توانند اقتصاد افغانستان را بازسازی کنند و با مشکلاتی که روبرو هستند حل خواهد شد. و کشورهای منطقه می خواهد که افغانستان از یک سو در مدیریت منطقه باقی بماند و از سوی دیگر این کشورها برنامه های اقتصادی بسیار بزرگی دارند که از افغانستان
میکسرد.
اما او افزود که این تعاملات نمیتواند بنیان اقتصادی در داخل کشور ایجاد کند و بیشتر باعث ارائه سرمایه افغانستان به بازارهای منطقه خواهد شد. حکومت طالبان بارها تاکید کرده که خواهان روابط نیک با کشورهای منطقه است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که آنان در پی ایجاد همکاری‌های سازنده با همسایه‌ها، کشورهای منطقه و جهانند. این در حالی است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پس از شرکت در 16 فرم اقتصادی جهانی کازان از تاتارستان روسیه روز شنبه 17 می هنگام برگشت به کابل، این سفر را پردستاورد خوانده است. بر اساس اعلامیه ارگ حکومت طالبان، او در صحبت با خبرنگاران گفته که در این سفر 4 روزه‌اش با رؤسای جمهور تاتارستان و مردویا درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و تجاری گفتگوهای مفیدی داشته است و همچنان با برخی مقام‌های روسی درباره گسترش تجارت دو جانبه، سرمایه‌گذاری روس‌ها در افغانستان و همکاری‌های اقتصادی مشترک صحبت کرده است. همزمان با این خبرگزاری تاس روسیه در 16 ماه می به نقل از الکسی اوورچوک معاون نخست وزیر روسیه گزارش داده که نماینده حکومت طالبان پیشنهادهایی را برای همکاری در برخی زمینه ها ارائه کرده است که در حال حاضر در حال بررسی بوده و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه دارد. در این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی می گویند که حکومت طالبان در عدم شناسایی بین المللی به دنبال مشروعیت منطقه است و تلاش می کند تا از طریق این ارتباطات تصویر یک حکومت باثبات و مسئول را به نمایش بگذارد. بشیر دودیال یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که طالبان مشروعیت داخلی و بین المللی کسب نکنند، امضای توافقنامه های موقت اقتصادی با کشورهای همسایه بدون ایجاد تحول واقعی در اقتصاد داخلی اثر بخش نخواهد بود.
یک جهش قوی اقتصادی تا که وجود نداشته باشه، این پروتکل های موقتی و که وام زیر سایه سیاست های قدرت های بزرگ باشه، این به نفع مردم نیست. امروز در اقتصاد روابط و سفرها و قراردادها این معیار نیست، بلکه رضایت مردم معیار است، بلکه سطح زندگی مردم معیار است.
بانک تا کنون هیچ کشوری در نزدیک به 4 گذشته حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. روابط آنان با روسیه و کشورهای آسیای میانه در ماه‌های اخیر بهبود یافته است. وزارت خارجه قزاقستان در 15 می با نشر اعلامیه گفت که مراد نورتیلیو، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان در تماس تلفنی با میرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان بر تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه تجارت، آموزش و امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. پیش از این سری ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان در سفر به افغانستان در 23 اپریل در گفتگو با ملا حمیدالله خونزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان بر توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی تاکید کرد و 20 قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار را امضا کرد. گفته نیست که روابط طالبان و روسیه که قبل از این نیز خوب قلمداد میشد، پس از حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی آن کشور که از سوی سر محکمه روسیه در 17 اپریل اعلام شد نیز ظاهراً بهتر شده است. اما شماره از کارشناسان سیاسی پیش از این به رادیو آزادی گفتند که بدون تغییر در سیاست‌های داخلی طالبان، این روابط بیشتر جنبه موقتی و تاکتیکی خواهد داشت. با گفته آنان تا زمانی که طالبان با اصول اولیه حکمرانی از جمله تامین حقوق زنان، آموزش دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر تن ندهند، هیچ یک از این کشورها گام اساسی تری بر نخواهد داشت.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با جدی وانس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا در روم پایتخت ایتالیا دیدار کرد. زلنسکی با مقام‌های آمریکایی در مورد آنچه که او شرایط غیر واقعی روسیه در مذاکرات صلح دانسته معلومات داده است. از سوی دیگر رهبران اروپایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کردند تا موضع خود را در قبال جنگ اوکراین هماهنگ کنند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. پیش از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در جریان سفر به روم با جدی وانس معاون رئیس جمهور و مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد. زلنسکی برای شرکت در مراسم سوگند پاپ لیو 14 رهبر مذهبی کاتولیک های جهان به روم رفته است. دفتر رئیس جمهور اوکراین در بیانیه گفت که زلنسکی در ملاقات با مقامات آمریکایی شرایط را که توسط هیئت روسی در مذاکرات صلح روز جمعه در استانبول ارائه شد غیر واقعی خواند. زلنسکی در پست در شبکه اکس گفته است که بار دیگر تاکید میکند که اوکراین آماده است تا در دیپلماسی واقعی دخیل شود و آتش بس کامل و بدون قید و شرط را بپذیرد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، در ملاقات بین ولودیمیر زلنسکی، جدی وانس و مارکو روبیو در مورد نیاز به تحریم‌های اضافی علیه روسیه، پیشرفت در میدان جنگ و تبادل زندانیان در آینده، یعنی تبادل 1000 زندانی از هر دو طرف، نیز بحث شده است. توافق درباره تبادل اسیران یگانه توافق در مذاکرات استانبول بود. زلنسکی گفته است که با فشار علیه روسیه تا زمان نیاز است که این کشور جنگ را توقف بدهد. انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه از طریق تلفن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. رهبران اروپایی تلاش کردند که پیش از مکالمه تلفنی ترامپ و پوتین موقفشان را درباره جنگ روسیه در اوکراین با رئیس جمهور آمریکا هماهنگ سازند. رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا شام یکشنبه در یک تماس تلفنی مشترک با دونالد ترامپ صحبت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رهبران در این مکالمه تلفنی در مورد نیاز به آتش‌بس بدون قید و شرط و همچنان در این باره که اگر روسیه در مذاکرات صلح با آتش‌بس توافق نکند، تحریم‌های تازه بالایش وضع شود، بحث کردند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از این گفتگوی تلفنی شام دیروز در شبکه اکس نوشت که رئیس جمهور پوتین دوشنبه باید با پذیرفتن آتش‌بس بدون قید و شرط 30 روزه که توسط رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد شده و اوکراین و اروپا از آن حمایت کرده نشان بدهد که خواستار صلح است. در همین حال اردوی اوکراین گفته که روسیه در شب 28 ثور با 273 طیاره بسرنشین به اوکراین حملات را انجام داد که یکی از بزرگترین حملات از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین دانسته می شود. در این حملات در کیف یک زن کشته شد و 3 تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر،
برخی از تاجران افغان می گویند که توقف لوری های حامل کالاهای تجاری در بندر واگا صدها هزار دلار زیان در پی داشته. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که بندر واگا فقط برای عبور موقتی کانتینرهای متوقف شده افغان ها باز شده. بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش ها مبنی بر بازگشایی بندر واگا، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که تنها به کانتینرهای متعلق به تاجران افغان که در بندر واگا متوقف مانده بودند اجازه عبور داده شده و از ادامه باز بودن این مسیر اطلاع در دست نیست. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق در گفتگو با رادیو آزادی بندر واگا را یک بندر تجارتی مهم برای صادرات افغانستان به ویژه میوه خشک به هند توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که برای این مشکل رای حل دائمی پیدا شود.
در این چند روز افغانستان به دلیل کمبود وسایل نقلیه صدها هزار دلار ضرر کرده است، در حالی که کالاها به بازارها نرسیدند. این فقط یک مجوز یک باره است، به این معنا که در حال حاضر تا 160 کانتینر اجازه عبور داشتند، اما آینده آنها مشخص نیست. مسیر واگا برای ما حیاتی است. این کوتاه‌ترین مسیر تجاری برای افغانستان است.
در پی تشدید تنش و خشونت بین هند و پاکستان از 24 اپریل به لاری‌های بازرگانان افغان اجازه داده نشده است که از طریق پاکستان به هند سفر کنند. با این حال طبق گزارش رسانه‌های هندی در 16 می به این لاری‌ها که حامل 150 تن میوه خشک متعلق به تجار افغان بود و بین لاهور و واگا متوقف شده بودند اجازه عبور داده شد و به بندر عطاری هند انتقال یافتند. هرچند حکومت پاکستان در 3 اپریل اعلام کرد که به درخواست سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد به موترهای ترانزیتی حامل کالاهای افغانستان اجازه عبور از بندر واگا را داده است، اما حکومت هند ورود هر گونه کالاهای ترانزیتی از پاکستان را ممنوع کرده بود. وزارت تجارت و صنایع هند در نامه رسمی اعلام کرده بود که تا اطلاع ثانوی واردات و صادرات انواع کالاهای ترانزیتی از پاکستان ممنوع است و این تصمیم برای حفظ امنیت ملی هند اتخاذ شده است. در این حال انجمن صادرات میوه خشک افغانستان و تاجران افغان نیز میگویند که موترها و کالاهای آنها مدت زیاد متوقف مانده و خسارات زیاد متحمل شدند. خالد احمد رحمانی سخنگوی انجمن صادرات میوه خشک افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در این مدت 22 تاریخ ماه قبل و تا فلحال ضررهایی که تاجرای صادر کننده متقبل شدن از قبیل مصارف ترانسپورت بوده البته و همچنان مسائل خاکپولی پرداخت میکنن و کشور پاکستان اخذ میکنن. این موضوعات مصارف هست که تاوان شده.
حاجی عبدالاحد تاجر میوه خشک نیز از ضررهای سنگینی که متحمل شدند صحبت میکند.
من مشت پلکا و دلار حاجی که در ضرر رسیدلی دیه.
مالک ها دلار ضرر متحمل شده ایم. این جاده اکنون فقط برای وسایل نقلیه متوقف مانده باز است. نه به طور دائم. نگرانی ما بیشتر برای آینده تجارت است. درخواست ما این است که با این تجارت آسیب نرسانیم. با تجارت آسیب نرسانیم. هند و پاکستان باید مشکلات خود را از طریق گفتگو حل کنند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که افغانستان سالانه حدود 500 میلیون دلار داد و ستد بازرگانی از مسیر واقع با هند انجام می دهد. گفتنی است که حدود 4 ماه پیش وزارت امور خارجه هند نیز از بندر چابهار برای استفاده تجارت بین دو کشور یاد کرده بود. در زمان جمهوری مخلوع افغانستان با هند از طریق دهلیز هوایی نیز ارتباط تجارتی داشت که اکنون غیر فعال است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. ساعت 11 پیش از ظهر امروز برنامه ساعت درسی را داریم. از ساعت 8 تا 9 امشب برنامه این حق من است از رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش می شود و ساعت 5 عصر امروز به وقت افغانستان برنامه موسیقی در انتظار شماست. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ما در رادیو آزادی با مطالب متنوع و تازه 24 ساعت با شماییم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر. امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بگیم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم از این مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد می شود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به می شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن حاضری امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم نه یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا عصف شدن. حالت روحی و روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر میبرن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که بچی وضعیت مردم هم از شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحت من باشین. کریمه هستم، یکی از استادان بر حال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم به خاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقیض برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیضات بر اساس از این است که وقتی که امیال تنقیضات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و اینمی معاش مای حمل کسی در تنقیض برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن نزی نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس حتی گفتن که برای استادای 14 پاد همچنان وجود داره. یعنی یک مزنه بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنن بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از تر معلمین را هم اینا از آزایشان برکنار کردن. اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا نانوار خانوادیشان بودن و اینا را اینا آزادی را برکنار کردن و بسیار دستان مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفشان. اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و اکثر از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که در این موضوع اینا چی بگید چرا قسم کارا را انجام میدن و خودشان خود این تصمیم از اینا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم اکستان ها زحمت کشیدن، درست خواندن، تلاش کردن، کار کردن، به خاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست.